غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د غټو خبرونو لنډیز واورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خیریه مؤسسو د انسجام دفتر په غزنی او روزګان کې د روانو جګړو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې. طالبانو په میدان وردګ ولایت کې د ملي اردو 9 پوځیان وژلي دي، او د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې په تباه کوونکو اورونو کې د تلفاتو کچه 48 ته رسیدلې.
د خبرونو نه علاوه نن په رپورټونو کې یو مسله دا ده چې د قندهار د امنیت د پخوانی قومندان جنرال عبدالرزاق غرور ویلي دي چې د خپل ورور غچ اخلي.
په هر ځای کې ان شاء الله موږ د تی پریزان رسو ستاین د نصر بلا پر دا کردار باندې پښیمانی سم حرکت وکړي، ما کوم سزا وغواړي پرېږدي نه.
د نورستان خلکو ویل دي که غوښتنې ونه منل شوې نو د ارګ مخې ته مظاهره کوي.
موږ نور حوصله ختم ده، یا به موږ ته سرک کوي او یا به دا وایي چې موږ به خپل حق د غوښتلو لپاره د زور او د فشار او د نورو لارو نه استفاده وکړو.
او د امریکا حکومت د حزب الله د رهبر زوی جواد نصر الله او د المجاهدین په نوم وسله واله ډله د نړیوالو دهشتګرو په لیست کې شامله کړې ده. خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې سید سلیمان شاه د نړۍ خبرونه لولي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خیریه مؤسسو د انسجام دفتر اوچا په یو مطبوعاتي بیان کې چې نن د چهارشنبې په ورځ خپور کړی دی، په روزګان او غزنی کې د حکومتي قواوو، هزاره ملیشو، پښتنو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. پر ټولو خواوو باندې غږ کړی چې د نړیوالو بشري قوانینو له مخې د ملکي خلکو بشري حقوق په پام کې ونیسي، او له ښوونځیو او روغتیایي ودانیو نه د جنګي مقاصدو لپاره استفاده ونه کړي. د اوچا په بیان کې راغلي دي چې د روانې میاشتې په پیل کې د روزګان ولایت د خاص روزګان په ولسوالۍ کې او د غزنی ولایت د جاغوري په ولسوالۍ کې جګړو قومي بڼه غوره کړه. اوچا وایي چې په سلګونو کورنۍ مجبوره شوې دي چې د جنګ په وجه بار بار له وزانه بل ځای ته وتښتي او په نورو ځایونو کې پناه واخلي. اوچا وایي چې د ملکي تلفاتو په اړه دقیق معلوماتو راټولول مشکل دي، خو شاید چې شمېر یې له حده لوړې. زیاتره کورنۍ په ډېر ساړه ژمي کې په سمدستي ډول سرپناه د سونګ موادو، خوړو، پاکو اوبو او دواګانو ته اړتیا لري. اوچا غوښتنه کړې ده چې نړیوالو خیریه مؤسسو ته به اجازه ورکړل شي چې بې له ځنډه دغو خلکو ته ضروري مرستې ورسیږي. د افغانستان د دفاع وزیر تاریخ شاه بهرامي وایي چې هیواد له غټو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی. بهرامي نن د چهارشنبې په ورځ د لړم په 3 د ولسي جرګې په یوه استجوابیا غونډه کې وویل، که څه هم چې امنیتي او دفاعي امکانات کفایت نه کوي، خو بیا هم حکومت هڅه کوي چې د موجوده امکانات نه په استفاده د هیواد دفاع وکړي.
صادقانه گپ امی است که تهدیدات خیلی بالاست.
په صادقانه ډول خبره هم دا ده چې زموږ د وطن پر وړاندې ګواښونه او توطیې ډېر زیات دي، او زموږ د امنیتي او دفاعي ادارو امکانات د دغو ګواښونو د دفع لپاره کفایت نه کوي.
بهرامي ویل چې دا مهال په غزنی، غور، فاریاب، اروزګان، میدان وردګ، قندوز، فراه، سرپل او بغلان ولایتونو کې په ځینو برخو کې د طالبانو سره سختې جګړې روانې دي. د دفاع وزیر ویل چې د غزنی ولایت د جاغوري او ملستان ولسوالۍ او د غور ولایت د چارسدې او د اروزګان ولایت د خاص اروزګان ولسوالۍ په ځانګړې توګه د خطر سره مخ شوي دي. په غونډه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر احمد برمک هم د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. هغه ویل چې طالبانو د سیمې د هیوادونو د استخباراتي ادارو په مرسته هڅه کړې چې د افغانستان په حکومت او خلکو باندې د فشار د زیاتولو له وجه د ولس ترمنځ نفاق رامنځته کړي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. طالبانو په میدان وردګ کې د افغانستان د ملي اردو 9 عسکر وژلي دي. ولایتي چارواکي وایي چې طالبانو تېره شپه د سید آباد د ولسوالۍ پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړه. د ملي اردو 9 سرتیري ووژل او 3 تن نور یې ټپیان کړل. د امنیه قوماندانۍ ویان حکمت دوراني امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې طالبانو دغه ولسوالۍ د مندلي په سیمه کې د اردو پر پوستو حمله کړې وه او سیمې له حکومتي قواونه نیولې وه، خو د تازه دمو ځواکونو په رسېدو سره سیمه بیرته اوس د حکومت په کنټرول کې ده. له بلې خوا، له تیرو 15 ورځو نه د غزنی ولایت د مالستان او جاغوري پولیسوالیو کې د افغانستان د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. طالبانو تیره شپه د غزنی ولایت د واغز ولسوالۍ پر امنیتي پوستو باندې بریدونه وکړه. د سیمې د اوسېدونکو په وینا، طالبانو د مالستان د ولسوالۍ مرکز سره نږدې سنګرونه نیولي دي. دا واشنگتن دی. جمهور رئیس اشرف غنی منلی ده چې په افغانستان کې له طالبانو او داعش سره په جګړو کې د تیرو 4 کلونو په موده کې د امنیتي ځواکونو 8000 منصوبین وژل شوي دي. دا لومړی ځل ده چې حکومت په جنګ کې د خپلو تلفاتو کچه په رسمي ډول مني. په کابل کې د آزادۍ رادیو د یو تازه رپورټ له مخې ویل کېږي چې د افغانستان حکومت زیار باسي چې د ایران له سرحد سره څیرمه پروت د کمال خان د بندر پروژه ژر تر ژره بشپړه شي، خو ایراني چارواکي مخه نیسي او کوشش کوي چې د بیا رغونې هڅې تخریب او شنډې کړي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس نن د چهارشنبه په ورځ په سنگاپور کې د برما یا میانمار له سیاسي مشر آنګ سان سوچی سره ملاقات کړی دی او د روهینګیا د مهاجرو په باب سره غږېدلی دی. په موقعي رپورټ ته چې زیبا خادمې لولي،
دا ملاقات د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال او آنګ سان سوچی ترمنځ لومړی ملاقات و. مایک پینس د میانمار سیاسي مشر ته وویل چې د روهینګیا د مهاجرینو ستونزه یوه بشري تراژیدي ده او تمه یې لرله چې له هغې نه به واوري چې خپلو کورونو ته د روهینګیا د مهاجرو د ورستنېدو په باب پرمختګ راغلی دی. پینس چې په سنگاپور کې د آسیان د مشرانو په عالي غونډه کې ګډون کړی دی، د غونډې په ترڅ کې د میرمن سوچی سره وکتل. هغه وویل د روهینګیا د مهاجرو په بده ورځ د امریکایانو زړونه خپه دي. که څه هم چې آنګ سان سوچی د پینس څرګندونو ته مستقیم ځواب ورنکړ، خو دومره وویل چې میانمار کوشش کوي چې د ټولو خلکو ژوند سم کړي او امن او ثبات راولي. تیر کال د برما د راخین د ایالت سلګونه زره روهینګیایي مسلمانان مجبور شول چې د برما د پوز د ظلم له امله په بنگلاديش کې پناه واخلي. دغه سلګونه زره روهینګیایي مسلمانان تر اوسه خپل کورونو ته نه دي ستنه شوي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د کالیفورنیا ایالت په ځینو برخو کې تباه کوونکي ځنګلي اورونه تر اوسه پورې په بشپړه توګه نه دي کنټرول شوي. د ژغورنې او اطفایي عملې د سه شمې په ورځ ناوخته پورې په هغو ځایونو کې نور مړي لټول چې په اورونو کې سوځېدلي وو. د مړو شمېر 84 ته رسېدلی دی او په سلګونو کسان لادرکه دي. د نجات عملې د مړو د موندلو لپاره د روزل شوو سپونه استفاده کول او د عدلي طب د تخنیکي ټیمونو غړو کوشش کاوه چې د پاراډایز په سوځېدلي ښارګوټي کې مړي ولټي او وپیژني.
But it's tough being in a small neighborhood like I live in and a lot of the homeowners close to half lost their
homes. دا دغه خار دی اوسیدونکي غږ دی چې وای د پاراډایز د خارګوټي سم نیمه کورونه د اور په لمبو کې ایره شوې دي او نور ته په زیات اندازه تاوان اوخته دي. دغه ورونه د کالیفورنیا ایالت په تاریخ کې بې ساري ګڼل شوې دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. د امریکا حکومت د حزب الله د رهبر زوی جواد نصر الله او د المجاهدین په نوم وسلواله ډله د نړیوالو دهشتګرو په لیست کې شامل کړی ده. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون یو برحاله کمشنر عبدالرحمن هوتکی ویلی دی چې دغه کمیسیون انحصار شوی دی. د دې او نورو مطالبو نه مخکې راځو دې رپورټ ته. تاسو مخکې خبرو کې واوریدل چې د افغانستان د دفاع وزیر بهرامي ویلی دی کافي امکانات نه لري چې هغه امنیتي ګواښونه دفع کړي چې افغانستان ورسره اوس مخامخ دی. خاغلی بهرامي د امنیتي ادارو د نورو چارواکو سره نن د امنیتي وضعیت د ارزیابۍ لپاره ولسی جرګې ته غوښتل شوی و. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورټ راکړی دی.
د افغانستان په شمیر ولایتونو کې یو ځل بیا د وسلواله طالبانو بریدونه زیاتېدل او دغو بریدونو په پایله کې وسلواله طالبان لخوا د یو شمېر سیمو د نیولو وروسته ولسي جرګې استازو نن د چهارشنبې په ورځ د دفاع او کورنۍ چارو وزیران او د ملي امنیت رئیس دغې جرګې ته وربللي وو. د ولسي جرګې د غړو د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد درمک څخه تر ډېره د جګړو د پراخېدو، د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د تلفاتو د کچې د لوړېدو، ملکي تلفات، د جګړې پر مهال پر وخت کومکي ځواکونو نه رسېدلو او د جګړې په مهارولو کې د افغان دولتي ځواکونو د پاسراتلو په باب پښتنې وو. د اورزګان ولایت یو استازي عبید الله بارکزي، د کندهار ولایت یو استازي عبدالرحیم ایوبی، او د زابل ولایت یو استازي میرمن زهرا توخی خپلې پښتنې په دې ډول مطرح کړې.
یو سوال چې ډیر مبهم پاتې دی وکیل صاحبانو ته، د اورزګان د ولایت خلکو ته شته چې دواړه یاست او رئیس صاحب د امنیت ملي ته متوجه دی، دغه یو چهره چې الته دغه بدبختي دا جنگ دغه ځای راوټ کړي لکه حاکم شجاعي، دغه وزیر صاحب دی پاس تا په تشکیل کې دی چې د اورزګان کې خلک وژني، که وزیر صاحب داخلي ستا په تشکیل کې دی چې له اقل دغه تالار او د افغانستان خلک وپوهېږي چې دا څوک دی. آیا تا دی لیږلی دی چې ولاړ سه په اورزګان کې عملیات وکړه، که وزیر صاحب دی پاک رئیس امنیت ملي، او بیا چې دی لیږي خدای دی ولاړ سه د اورزګان د ولسوالۍ دی پاک دی وکړي، بیا په یو سرحدي قریه کې د کندلانو هلته د خلکو سره دومره ظلم وحشت وهلو ټکول چې زما سره سنسته، دغه ډېر بدبختي چې د قومو جوړېږي، د یو دغسې ظالم او قاتل د لاسه جوړېږي. زما درته ویل دي چې پښتون هر څوک خائن قاتل، پښتانه باید دفاع ونه کړي، که په تاجکانو کې تاجک یې ونه کړي. یو دغه موضوع نن موږ په وضاحت غواړو چې دا سړی وظیفه چیرې ده، چا لیږلی دی چې هلته جنګېدلی دی، او وظیفه چا ورکړې ده؟
جناب وزیر صاحب دفاع، ستاسې خو غوښتنه دا ده چې آیا تاسو تر اوسه پورې په دې باندې توانېدلی یاست چې د خپل یو جنرال جنازه د خپلې کورنۍ پورې ورسوئ؟ کیا
د روزګان مسلات مخ کې بارګزی صاحب مشاره ورته وکړه چې دا یو قومي مشکل ده، د دې مجددي توجه غواړم چې دغه اور لمبي و نورو ترپو ته ولاړ نسته، او بیا به د دې ټولې دل ډیر مشکل وي.
دغه پښتنو په جواب کې دفاع وزیر تارک شاه بهرامي ویل چې افغانستان د لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دی، او همدانن هم د افغان امنیتي ځواکونو وسوال طالبان ترمنځ د غزنی ولایت د مالستان او جاغوري په ولسوالیو کې، د روزګان ولایت د خاص روزګان په ولسوالۍ کې، او د غور ولایت د چارسدي په ولسوالۍ کې
صادقانه گپمی است که تهدیدات خیلی بالاست.
په صادقانه ډول خبره هم ده چې زموږ د وطن پر وړاندې ګواښونه او توطیې ډېر زیات دي، او زموږ د امنیتي او دفاعي ادارو امکانات د دغو ګواښونو د دفع لپاره کفایت نه کوي.
تهدیدات نه،
د دفاع وزیر ویل چې د غزنی، اورزګان، فاریاب، کندوز، جوزجان، فراه او غور په ولایتونو کې د افغان ځواکونو په وړاندې د لوړې کچې ګواښونه شته دي. د دفاع وزیر ویل چې لا هم د فراه په ولایت کې د لویدلي هلیکوپټر په پیخه کې د وژل شوو یو شمېر پوځي او ملکي منصوبینو دونه ای دغه کورنۍ ته نه دي سپارلې. هم دی غونډه د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد برمن کاغه راپورونه ناسم وګڼل چې ګوندې د غزنی او روزګان په ولایتونو کې روانه جګړه د قومي مخالفتونو پر اساس روانه ده. هغه د افغان حکومت وسوال مخالفان د قومونو ترمنځ د نفاق پاچولو هم تورن. د طالبان لخوا د غزنی ولایت د مالستان او جاغوري په ولسوالیو د بریدونو له امله د دغه ولسوالیو په زرګونو اوسېدونکو د غزنی ښار او د بامیان ولایت ته تښتېدلي دي. افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د غزنی ولایت پاره په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په دغه دوه ولسوالیو کې د روانې جګړې له امله شاوخوا 800 کورنۍ د غزنی مرکز او د بامیان ولایت ته کډه شوې. اوچا ویلي چې جګړې د اورزګان ولایت د خاص اورزګان په ولسوالۍ کې د نومبر د میاشتې سر کې پیل شوې، چې لمنې د غزنی ولایت د مالستان او جاغوري ولسوالۍ ته هم وغځېدله. اوچا په مالستان کې د 15 ملکي وګړو وژل کېدل هم تایید کړي دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
درنو اوریدونکو، د افغانستان حکومت ویلي دي چې د 2015 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې 8509 افغان عسكر وژل شوی دي. د نظامی او امنیتی قواو د تلفاتو د ډیریدو د عمده علتونو په حق له د دفاع د وزارت نطاق غفور احمد جاوید امریکا غږ رادیو ته داسې ویلي دي.
تاسو ته معلومه ده چې څلور کال وړاندې د نړیوال تروریزم پر ضد جګړه په افغانستان کې 1500 خوښه نړیوال ځواکونو په پرمختللو وسلو، تجهیزاتو او ایو ځمکني تجهیزاتو سمبالو ځواکونو مخته وړله. د تیر څلور کال راهیسې دا جګړه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په غاړه ولوېده. په تیرو څلور کلونو کې له یو خوا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل او تجهیز او تعلیم تربیې پروسه، له بل خوا د یو ویشت تروریستي ګروپونو سره د جنګ پروسه، همدارنګه د جګ لومړۍ کرښې مسؤلیت دوی په غاړه، د جګړې مدیریت، د جګړې هغه ټول مسئله د دوی په غاړه وه. طبیعي خبره ده چې دغه جګړې د افغانستان د ازادۍ، د تروریزم څخه د ژغورنې جګړې د قرباني لرله، ولې علتونه یې دغه دي.
د 2001 نه تر 2014 کال پورې ولې د بهرنیانو د موجودیت نه په نظامی برخه کې پوره ګټه وانه خسل شو، چې نن سبا د افغانستان د ناامنۍ ټول وزر هم دا دی چې افغان پوځي تجهیز نه دی.
متاسفانه دا مونږ منو چې اشتباهات وشول. څلور کال وړاندې د 2001 نه تر 2014 پورې اشتباهات وشو. هغه څه چې لازم او زموږ هوایي ځواک، هغه څه چې لازم او زموږ مکانی ځواکونه، هغه څه چې لازم او وسایل او تجهیزات ورنکړل شو. په تیر څلور کالو کې موږ له پدې وتوانیدل چې هوایي ځواک درې چنده کو د هغې تعداد زیات شو، د هغې لپاره کار شروع کو، کومندو چې دا په قول اردو بدل کو. ولې په دې وروستیو کلو کې تاسو شاهدان چې موږ ډېرې ملي پروسې لرلې، هغه پارلماني ټاکنې وي، هغه اوس د سولې پروسه ده، یا هغه نور داسې ملي پروسې دي، غواړي چې دښمن دغه پروسې سبوتاژ کړي، غواړي دښمن دغه پروسې ناکامه کړي. د همدې لپاره خپلو بریدونو ته زور ورکړي. تاسو لیدل چې په پارلماني ټاکنو کې دوی څومره ګواښونه کړي. ولې خوشبختانه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دې وتوانېدل چې دغه پروسه په ډېره بریالۍ توګه سره په خپل سر سرته ورسوي. که دوی مثلا هغه شجاعت وګورو، د دوی پرمختګونه وګورو، ډېر زیات دي. ولې دا طبیعي خبره ده چې ستونزمنه ده چې هم خپل تعلیم او تربیه خپل افغان امنیتي او دفاعي خپل ځواکونو ته ورکوي، هم تجهیز موږ یو سل کلنه اردو له لاسه ورکړله، اوس بیا له سره اردو جوړو. طبیعي خبره ده چې دا وخت او دغه سی یو شمیر قربانی یا دغه سی یو شمیر ستونزې بلری لزان سره.
بله، د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د نامنه یو عامل یوازې د افغان دفاعي او امنیتی ځواکونو ناسم تجهیز دی، کنه نور سمشته دی چې په فکر وشي او مخې ونیول شي.
اصلا اساسي هدف دا دی چې دلته د طالب تر چتر لاندې ټول خلک فعالیتونه کوي، تروریستي ګروپونه یا نور. یعنی په ټوله کې ستونزه د نړیوال تروریزم او د طالبانو سره ده. که چیرته موږ وکولای شو چې د دوی سره، خصوصا د طالبانو سره، د سولې له لارې او مذاکراتو له لارې دا مسله حل شي، یا مثلا دا یو تر ټولو اساسي دغه دی چې د همدې د چتر لاندې نور ګروپونه چې دي هغه فعالیت کوي. نو بیا او د ټولو په وړاندې چې دی، یو سان په بعضو سیمو کې که دوی هڅه کړي چې امن نظم ګډوډ کړي، یا مثلا دغه ستونزې راپېښې کړي، د هغوی په وړاندې اقدامات شوي او اقدامات کېږي.
بلاخره د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟ حکومت کوم اقدامات راتلونکي لپاره په نظر کې نیولی دي، خصوصا دفاع وزارت؟
د دې مخنیوي لپاره یو ډېر خطر هچ مخې باور دي اشاره وکړله. یو دا چې د پهوی قوت باندې دا د کار روانه چې دا درې چنده شي په خپل وخت اکمالات وشي، دا تر ټولو مهمه مسله ده، خصوصا د هوایی په برخه کې. دوهمه مهمه خبردار چې وړي پوسټي چې هغه ستراتیژیک اهمیت نه لري، هغه راټولېږي په یو ستراتیژیک کې ځای کې په یو لوی بیس بدلېږي، تر څو موږ وکولای شو چې په خپل وخت حمایه، ریزرو قوتونه، همدارنګه تهاجمي عملیات دا زیات کړو، تر اوسه ښه نتیجه مور کړي او همدغه پلان مخکزي، تر څو وکولای شو چې د خپل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو مخه ونیسو.
ډیره مننه غفور جاوید، کور ودان.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، تاسو خبرو کې واوریدل چې د قندهار د امنیه قماندان تادین خان ویلی دی چې د خپل ورور غچ اخلي او د هغه لار تعقیبوي. د زیات کړی دی چې د قندهار په وروستۍ پیښه کې د سیمې د استخباراتو په خاص ډول د پاکستان د څار ادارې لاس درلود. عزیز الله پوپل رپورټ را لېږلې ده.
نه د پنجاب سر شټو فیدیو قرباني افغانان چې زموږ سره کوم
د کندهار د نوی امنیه قماندان تادین خان له دندې څخه یوازې درې اونۍ تیریږي چې د ولسمشر غنی له لوري د جنرال عبدالرازق تر مرګ وروسته ټاکل شوی دی. نوموړي په ترخه ژبه د خپل ورور د قتل د عاملینو د تعقیب خبرداری ورکړ او ویل چې حتماً به غچ اخلي. نوموړي د پاکستان تر څنګ د ایران نوم هم یاد کړ چې د ده په وینا هارو مرو پکښې د خپل ورور قاتلین تعقیبوي.
دغه د پنجاب ته دا کردار ادا کړي، دا د غلامۍ کړي ته په غاړه کړي، هغه ته دا خبرداری چې په هر ځای کې یاست، ان شاء الله موږ درته پرې ځان رسو، ستا آینده نسل به لا پر دا کردار باندې پښیمانه شي. ما ته حرکت وکړي، زما کومه سزا وغواړي پرېږدي نه، ځکه د پنجاب په غېږ کې هم نشي خلاصېدی، که د ایران په غېږ کې هم نشي خلاصېدی، ځان ورسو فار قیامت موږ ناتوانه نه.
د زیاتوي چې ورور یې په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې مخالف وو او دی به هم د خپل ورور په شان عمل کوي. د کندهار د امنیت او ثبات په اړه د جنرال عبدالرازق تر مرګ وروسته د کندهار د امنیت په اړه د دې ولایت له اوسیدونکو سره یوه اندېښنه دا موجوده وه چې ممکن د نامنیو ځینې پیښې رامنځته شي، خو د دې ولایت نوی امنیه قماندان تادین خان د کندهار اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت ساتلو لپاره به یې پوره هڅه کوي. نوموړي په عینیال کې وویل چې د جنایي جرمونو او غلو پر ضد به هم د خپل ورور په څیر سخت دریځ ولري او پر وړاندې به یې عملي ګامونه اخلي.
هغه کارونه چې کوم د دښمن مقابل کول پنجاب مقابل ولاړ موږ هغه تګلار د ټول پوج دغه تګلار کندهار افغانستان ته دا ډاډ کو چې هغه دغله د طالب د عیسای مخالف د ایران د ورست مزران موږ مخالف مطمئنه اوسي هغه نظام دی هغه عسکر دی هغه اوجي دی هغه امیرین دی هغه رقم کاروان لکه چې زه ثانیه له نوې راغلی نو دوی کوشش کوي چې زما سره ډېر کار وکړي ډېر کومک راسره وکړي چې هغه اوزا هغه رقم اوسي تر هغه ښایسته اوسي چې سره کم شي ستر پاسپورت ساتلی.
تادین خان که څه هم نظامی زده کړې نه لري خو د جنرال عبدالرازق تر مرګ وروسته د کندهار د قبایلي مشرانو په ټینګار ولسمشر غني د کندهار د نوي امنیت قمندان په توګه وټاکی. د نوموړي په اړه باور دا دی چې په نظامی او ولسی برخو کې به د خپل ورور جوړ کړي پراخ نفوذ هم وساتي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. د امریکا حکومت د حزب الله د رهبر زوی جواد نصر الله او د المجاهدین په نوم وسلواله ډله د نړیوالو دهشتګرو په لیست کې شامل کړه او سخت بندیزونه پرې لګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د حزب الله وسلواله ډله د ایران په ملاتړ هر وخت د منځنی ختیځ ثبات ته خطر پیښوي. د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
امریکا د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ له خونړۍ نښتې وروسته د حزب الله پر غړو د نویو بندیزونو اعلان وکړ. وسلوالو له غزې د اسرائیلو په طرف سلګونه راکټونه وویشتل، لږ تر لږه یو کس یې وواژه او ګڼ خلک یې زخمیان کړل. د اسرائیلو په بمباریو کې بیا څو فلسطینیان وژل شوي او د حماس ډلې ګڼې ودانۍ ویجاړې شوي دي. اوس دواړو خواوو پر اوربند سلا کړې ده. اسرائیلیان له اوربند راضی نه دي او د وسلوالو ډلو د ځپلو مطالبه کوي، خو فلسطینیان له اوربند خوښ دي او دا معامله د حماس ډلې بریا بولي. امریکا ایران تورنوی چې په سیمه کې یاغیانو ته وسلې، روزنه او مالی امکانات برابروي.
اجازه راکړئ چې ځینې ارقام تاسو درکړم. ایران د لبنان پر حزب الله ډلې د کال 200 میلیون ډالر مصرفوي، د حماس په شمول 100 میلیون ډالر نورو فلسطینی ډلو ته ورکوي. له نورو ډلو سره چې د ایران مرستې حساب کړي نو مجموعي مبلغ په کال کې نږدې 1 میلیارد ډالر ته رسیږي.
امریکایي چارواکي وایي چې د ایران په ملاتړ حزب الله ډلې د وسلو قوي زیرمې جوړې کړي او په منځني ختیځ کې ثبات ټاکنه کړه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې کڅوک ورته د حماس د یو او د حزب الله د دوو رهبرانو د ځای ځایګي په حق له معلومات ورکړل 15 میلیونه ډالر انعام ورکوي.
سالی الروری د حماس د سیاسي بیرو مرستیال او د حماس د پاوچ له بنسټ ایښودونکو څخه دی. الروری مالی امکانات برابر کړ او په لویدیځ غاړه کې د حماس د پوځي عملیاتو رهبری وکړه. هغه په ګڼو ترهګریزو بریدونو، تختونو او برمتکولو کې لاس لري.
باور دی چې الروری په لبنان کې اوسیږي. امریکا د حزب الله پر دوو غړو خلیل یوسف حرب او حیتم علي تباتبي هم انعامونه یې خېدي. دارنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حزب الله د رهبر زوی جواد نصر الله او د المجاهدین ډله د نړیوالو ترهګرو په لست کې شامله کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حزب الله د ایران په ملاتړ له 2015 کال را په دی خوا د فلسطین په خاوره کې فعالیت کوي. په عین وخت کې د امریکا د خزانهداري وزارت پرون په عراق کې د فعالیتونو له کبله د حزب الله د ډلې څلور غړي د نړیوالو ترهګرو په لست کې شامل کړل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون یو برحاله کمشنر عبدالرحمن هوتکی ویلی دی چې دغه کمیسیون انحصار شوه دی او د راتلونکو نه کمشنرانو د ګمارنې په کمیټه کې هم د دغه کمیسیون دارالانشا مداخله کوي. خبریال لیمې نیازی رپورت را لیکلی دی.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون یو کمشنر عبدالرحمن هوتک وایي چې د یاد کمیسیون د راتلونکو نه کمشنرانو ټاکلو لپاره دوه کمیټې کار کوي. چې لومړی کمیټه کې د کمیسیون په خواخه د یو شمیر بنسټونو استازي دي چې جوړښت او پریکړې غیر عادلانه دي. ښاغلي هوتک د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د نهو کمیشنرانو بستونو لپاره له 380 کسانو څخه ازموینه واخیستل شوه چې وروستي پړاو کې 80 کسان بریالي شول. خو د غشمیر کې قومي ترکیب دوی ته د منلو نه دی.
په یو اتیا کسانو کې لاس پښتانه راغلي دي، همدومره یا تر دې لږ ډېر تاجک راغلي دي، ډېر محدود یو دوه درې دا رقم ازبکو دا راغلي دي. له دې سره علاوه اکثریت په دې لیست کې هغه کسان راغلي دي چې همدغه مدني ټولنې د ګروي کاري مشترک کارمندان دي، اوس عملا په همغو نهادونو کې کار ورسره کوي او یا د کمیسیون کارمندان دي.
خاغلی هوتک زیاته کړه چې د ولسمشر د 915 حکم لمخې دواړه کمیټې د کمشنرانو په ټاکنه کار کوي، خو زیاته وی چې لومړی کمیټه باید لغوه شي.
د تدوی کمیټې وی چې یو به وسته دی ورسته کار کوي. د لومړی کمیټې خبره کوم، د لومړی کمیټې کار باید لغوه اعلان او د مدني ټولنې د بیپری متخصصو او رښتینو استادو په مشوره د یو ساده او مختصر میکانیزم لاره موجودو قومي فکري او جغرافيوي واقعيتونو تخصص او تعهد په پام سره نه ویل جوړ.
خو د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون بیا وایي چې کمیسیون د دغه کمیټې په ټاکلو کې هیڅ نقش نه درلود او د کمیټې غړي د مدني ټولنې د سکرټریټ لخوا معرفي شوي دي. د یاد کمیسیون ویان بلال صدیقي امریکا غږ ته وویل چې د لومړی کمیټې غړي د مدني ټولنې لخوا دغه کمیسیون ته معرفي شوي او دوی په ازموینه انټرویو او د نومرو په ورکړه کې هیڅ ډول مداخله نه ده کړې.
هم دې لپاره چې کمیسون او د کمیسون دار الانشاء یا کمیسون ان موږ د سکرټریات مسولیت موږ درلودل چې دوی د موږ یو شوبه ورکو، دوی ته کاغذ او کمپیوټر دا شان چې دوی ضرورت لري دوی په اختیار کې موږ ورکو کنه، هغه تخنیکی مرسته موږ دوی سره وکړو. نور موږ په امتحان کې، په انټرویو کې، په نومره کې، په دې شان کې دوی خپل پیږي چې قطعا کمیسیون په دې کې لاسوهنه نه درلودل او موږ څه کارم نه درلودل خلا چې موږ هغه کار کوو.
د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون نه کمیشنران لري چې هر کمیشنر د 5 کلونو لپاره کار کوي. د دغه کمیسیون د دریمې دورې لپاره تر رسیدو وروسته د ولسمشر په امر د کمیشنرانو ټاکلو لپاره وکاسیزي او 15 کسیزي کمیټې وټاکل شوې.
د دې ساتو خبرونه د افغانستان د دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامي وایي چې هیواد له غټو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی. هغه نن ولسي جرګې ته وویل چې دا مهال په غزني، غور، فاریاب، روزګان، میدان وردګ، کندوز، فراه، سرپل او بغلان ولایتونو کې ځینو برخو کې له طالبانو سره جنگ روان دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک هم د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. هغه وویل چې طالبان د سیمې د هیوادونو د استخباراتي ادارو په مرسته کوشش کوي چې د افغانستان په حکومت باندې فشار زیات کړي او د خلکو ترمنځ نفاق راولي. په عین وخت کې د کورنیو چارو وزیر د وی پوښتنې په ځواب کې ویل چې دا وخت د افغانستان د حکومت په محبسونو کې شپږ ډېر زره کسان په زندانونو کې پراته دي چې د جملې نه تقریبا 2000 زره ښځې او ماشومان دي او 214 خارجي اتباع دي. طالبانو په میدان وردګ کې د افغانستان د ملي اردو نه عسكر وژلي دي. ولایتي چارواکي وایي چې طالبانو تیر شپه د سید آباد ولسوالۍ په امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړه او د منډلې سیمې له حکومتي قواوو نه ونیوله، خو د تازه دمو قواوو د رسېدو وروسته دغه سیمه بیرته حکومتي قواوو په نه ونیوله. په کابل کې د آزادې ارادې د یو تازه رپورټ له مخې ویل کېږي د افغانستان حکومت کوشش کوي چې د ایران له سره سره څیرمه پروت د کمال خان بند پروژه ژر تر ژره بشپړ کړي، خو ایراني چارواکي مخه نیسي او نه پرېږدي چې دغه کار سرته ورسیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خیریه مؤسساتو د انسجام دفتر اوچا په مطبوعاتي بیان کې چې نن د چهارشنبې په ورځ خپور کړی دی، په روزګان او غزني کې د حکومتي قواوو هزاره ملیشو پښتنو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې او په ټولو قواوو باندې غږ کړی چې د نړیوالو بشري قوانینو او موازینو له مخې د ملکي خلکو بشري حقوق له پامه ونه غورځي او له ښوونځیو او روغتیایي ودانیو نه د جنگی مقاصد لپاره استفاده ونه کی. د چاپ بیان کې راغلی دي چې د رواني میاشتې په پیل کې د روزګان د ولایت د خاص روزګان پولیسوالۍ کې او د غزنی ولایت د جاغوري پولیسوالۍ کې جګړو قومي بڼه غوره کړله او په سلګونو کورنۍ مجبور شو چې د دوامدار جنگ په وجه له وزانه بل ځای ته پناه واخلي. او چا وایي چې نړیوالو خیریه مؤسساتو باید اجازه ورکړي شي چې بې له ځنډه دغه محتاجو خلکو ته ضروري بشري مرستې ورسوي. جمهور رئیس اشرف غنی منلی چې په افغانستان کې له طالبانو او داعش سره په جګړو کې د تیر څلور کلونو په موده کې د امنیتي ځواکونو 28000 منصوبین وژل شوي دي. دا لومړی ځل دی چې لوړ پوړی حکومتي مقام په جنگ کې د تلفاتو په اړه دقیق شمیر ورکوي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د نورستان په مرکز پارون کې سلګونو مظاهره چانو حکومت ته خبرداری ورکړی دی که د پارون کونړ د سړک د قیر کېدو چارې پیل نه شي نو دوی به کابل ته ولاړ شي او مظاهرې به وکړي. دا رپورټ په بلې خپرونې کې اورئ. سوشي بیرو صد امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظر څرګندوئ.